وما ورس د ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه ز سېچنواره مو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورس تر بول نن خبرېږي چې استرالیا د مریض برېښنا داسې د نړۍ ستره پروژه اپل کوي چې 20 میلیارد یورو لګښت پر راځي او 3 میلیونه کورونو ته برېښنا تولیدي د هند سرو زرو د یو لوی کان نه مهم خبروم چې ویل کېږي په خوا دلته د سرو زرو خار ودانو او یوازې یو پیړۍ کې 3800 ټنه سره زر استخراج شوي دي د طالبان لخوا د موسیقي د 20000 آلاتو د سوځولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشي او پر د خلکو خبرګونونو ته هم تمکیګ خو تر هر څلمړې د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د طالبانو پاکستانی چارواکو د لفظي ناندریو دوام د پاکستان ځنګړی استازي وايي افغانستان نه به یو لسم سپتمبر په څیر بل ترهګری زپی ختنظیم شي طالبانو یې جواب کې ویلي خله سره احتیاط کوه خلک اریان دي چې د طالبانو او پاکستان ناندری اخر څه موضوع ده
د ټکو شکري چې دا ستبلیغات او پروپاګاندا وکي چې افغانان او د افغانستان خلک په انزوا کې پاتې شي
دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره د نړۍ سره او یا هم له هغه زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسأله د پاکستان لپاره تاواني ده نو پس یو د فشار آله باید موجود وي چې هغه پاکستان وړاندې کړي
پر ریچارډ بنټ افغانستان ته د داخلېدو بندیز طالبانو ویلي د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور چې د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي نور به کابل ته ناراضي بنټ وای خپل کار ته افغانستان د باندې هم دوام ورکول شي خلک وای دا بندیز د بشری حقوقو موضوع لا پیچلی کی
اکثر راپورونه د دوی د حقیقت نه ډیر زیات لري پاتې شوی دی په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هیواد په ګټه باندې نه دی او حقیقت اصلا نه لري
نو زمون نظر دا هم کولای شي چې دغه بندیز د دې اړ کې چې زین د افغانستان واقعیتونه هم وایي او بل دا بندیزونه څه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي
په افغانستان کې سړه او بهر کې تود د خپلواکۍ ورځ طالبانو د امنی خپلواکۍ یو سل 15 کلیزه رسمي غونډه کې ونمانځله عام افغانانو یې بیا د منځلو ډیر ازادي نه لرله خو له افغانستانه د باندې په دغه جشن مشاعري کنسرتونه او نندارې جوړ شوې وي
کلتوري ورځ المنزل یو خو د افغانانو د یووالي او اتفاق نښانه ده او بلخوا موږ په دغه غونډو باندې کولای شو چې خپلې هغه کلتوري ورځې هغه فرهنګي ورځې خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو
داسې وو لکه نن چې دوی په افغانستان کې واغ ځوانان چې د افغانستان راغلي هغوی هم دا ویلي چې یاره مونږ ته افغانستان را یاد کړو په سترګو کې به وښکې وي افغانی کلتوري ټنه به همیشه آینده هم دغه غټي غونډې نشي
او په ساختلي کابل کې د کرکټ د مینوالو ولولي شپږیزه کرکټ لیگ سږ کال په امنیت او سختو تدابیرو کې تیر شو لوی افغان لوبغاړي ټول ورغلي خو نوی استعدادونه هم ثابت کړ چې لچانه کم نه دي
خو شپږی دا چې تیر واتو پړاونه نقشه وای یعنی د مال نظر د لاغه ته و نشول اخو مثبت پوینټونه تر شپږی د کړي دا د لوشل دوه دانی یو دا چې ټول نشل ټیم ارکانو په برخه واخیستله او دوم دا چې نوی ځوانان د توپوهانه په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر خو درېدل
کم ستاران چې ولاغه انټرنیشنل کرکټ په خخکاری هغه ټول لوبغاړي دلته موجود وو اغه د خپل ځوانانو سره با خپل ایکسپیرینس د کرکټ شیر کا ډریسینګ روم شیر کا او اغه چې په انټرنیشنل کرکټ کې ستر یاد کړی دي دلته د ځوانانو سره شریک کا
پروډکشن کوالټي خبره وا کاغه د میدان کې د خاورو د هغه کوم قسم لګښت چې په دغه لوبغاړي باندې او په دغه چمن باندې هر کال کېږي بدبختانه تر اوسه پر دغه لوبغاړي هغه سیمیاري جوړ نشو نن درچنه پر هغه صورتونه برابر نشو هر روز تاسو ګوري چې د مینوالو اوازونه پورته کیږي
د طالبان حکومت افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړی استاد یاسف دورانی ورسته یو سرګندونو ته چې د افغانستان وضعیت ته د نړۍ د نه پاملرنې لامل دی د 2001 کال د سپتمبر د 11 پیخي په څیر د بلې دغه پیخي احتمال یادونه کړي خبرګون خوله او دغه سرګندونی د افغانستان په تړاو د عام افکارو د ګډوډۍ هڅه ګڼلې ده آصف دورانی په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانیو سفیرانو یوې غونډې ته ویلي چې افغانستان د محل د خبرونو له سرټکو پرېوتې او د اوکراین غزې جګړو له امله افغانستان څخه د نړۍ پام اوښتې او افغانستان د نویمې لسیزې له وضعیت سره مخامخ دی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان ضیا احمد تکل دغه څرګندونو ته په غبرګون ویلي ښاغلي دورانی چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت افغانستان ته کړی په حقیقت کې د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کیږي. د تکل په وینا دورانی باید پوه شي چې دا د ډیپلوماټانو دنده ده چې پرې نږدي پارونکي رسنیزې تبصرې د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي.
پاکی اکثر د عربی هوادونه د پاکستان د هواد ځینی کسان په دې کې دخل و او اوس هم د ډیر ترورستي ګروپونه د پاکستان په سرحد کې چې د افغانستان د پولې اخوا ته دي قرار لري. نو زما په نظر سره چې دغه یو تبلیغاتي او کمپیني شکل لري او بل واقعیت نه لري.
پاکستان که څه هم طالبان له پاکستان خلاصون نه لري او جدا کېدل ډېره ستونزمنه خبره ده، خو هغه ډار یا هغه ویره چې پاکستان لري چې هغه د ځینو سیاستوالو په ژبه بیانوي هغه دا ده چې دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره د نړۍ سره او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسله د پاکستان لپاره تاواني ده. نو پس یو د فشار آله باید موجوده چې هغه پاکستان وړاندې کړي. که د ټي ټي پي مسله ده، که د طالب مسله ده، دا ټولې هغه پروژې دي چې د پاکستاني پاوز لخوا ایجاد شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم انور الحق کاکړ بیا ویلي له طالبانو سره که د ټي ټي پي موضوع حل شي نو له دغه ډلې سره د پاکستان اړیکې به دومره خوږې شي چې په تاریخ کې به له افغانستان سره دا ډول خوږې اړیکې نه وي. هغه ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو پرېکړه هم طالبانو سره په موافقه کړې وه.
زه فکر کوم چې باید دواړه حکومتونه دې ته پام وساتي چې اړیکې دغه نورې خرابې نه سي، جګړې ته زمینه مساعده نه سي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. اسلامي امارت هم لازم او ضروري ده چې په ځینو کارونو کې نرمي راولي د پاکستان په مقابل کې، تر څو چې یو د حالات نور هم خراب نه سي او پاکستان هم باید ډېر توجه وکړي.
انوار الحق کاکړ چې د ډیورنډ فرضي کرښه د کومو کړکیچونو یادونه کړې، همدارنګه د کډوالو مسلې یادونه کړې دي، کې شک نشته چې دا د پاکستانی پاوز یو ځانګړی پالیسی وو او د طالبانو په خوخه تطبیق شو. بیا اوس چې څه تطبیقیږي یا د ډیورنډ په فرضي کرښه کوم کړکی چې څه ډول هغوی مدیریت کوي او یا هم له کډوالو سره څه ډول برخورد کوي، دا ټول هغه مسایل دي چې پر اختیام له طالبانو سره شریک شوي دي او طالبان نشي کولی چې د دغه ډول پالیسیو په وړاندې ودرېږي او یا هم یو جدي غبرګون ښکاري.
او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورچی ریچارډ بنټ پر د کابل ته د تک د بندیز له لګېدو وروسته وایي د طالبانو له بندیز سربېره به هم د افغانستان د بشري وضعیت، بشري سرغړونو او د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره خپلو مستند سازیو ته دوام ورکړي. ریچارډ بنټ ویلي په کال کې یو ځل افغانستان ته ځي او له تېر یو کال راهیسې افغانستان ته تللی هم نه دی، اما هیله لري چې بیا به هم د کار لپاره کابل ته ولاړ شي. هغه ویلي طالبان رسمن افغانستان ته د پورتک بندیز نه دی لګولی او یوازې د دل همکارانو سره دا خبره یاده کړې ده. خو تیرونی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې وی خصوصي رسنې ته ویلي دوی د ښاغلي بنټ په اړه دا پریکړه ځکه کړې ده چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، کوچني موضوعات سترول او پروپاګند ترې جوړول. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجاریک په دې اړه بیا وایي ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکار دي. بلخوا د طالبانو د حکومت له لوري افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورچی ریچارډ بنټ په ورتګ بندیز افغانستان کې دننه د یو شمېر افغانو ښځو، نجونو او همدارنګه د بشري حقونو د ځینو سازمانونو اندېښنې پارولي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه غږ رسول نور هم ستونزمن شي او په خبره بالاخره به افغان ښځې او افغان ولس خپلو حقونو ته د رسیدنې برخه کې څنډې ته شي.
د ملګرو ملتونو شتون په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، خصوصا په دې وخت کې چې موږ ډېر زیات شدیدن کومکونو ته اړتیا لرو. خو د دې څنګ سره ملګرو ملتونه باید خپل بې طرفي اسف کړي او د حقیقتونو په سر باندې دوی باید راپورونه خپاره کړي. اکثره راپورونه د دوی د حقیقت نه ډېر زیات لرې پاتې شوي دي، په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هېواد په ګټه باندې نه دي او حقیقت اصلا نه لري. نو دغه څه دي چې دا نه د هیواد په ګټه او نه د وګړو په ګټه باندې تمامیږي. د افغانستان سره که چیرته ملګري ملتونه واقعیت غواړي کومک وکړي او د وګړو سره غواړي کومک وکړي، نو په حقیقت باندې باید دوی تمرکز وکړي، هغه راپورونه خپاره کړي چې هغه واقعیت حقیقت لري، او که چیرته په افغانستان کې ستونزې موجودې دي په ستونزو باندې خبرې وشي، نه چې د پروپاګند د درواغو او یا د غلطو راپورونو په سر باندې دوی کوشش وکړي چې خپلې پالیسیانې په افغانستان کې په پښو ودروي.
دا دوار خلری یو دا چې واقعا هم هغه څه چې واقعیتونه دي د افغانستان او بیا په خاص توګه د درېیمې نړۍ هیوادونو کې بشري حقوق چې نقصیږي دوی په سرګند ډول نه راڅرګندوي، هغه څه چې د ابر قدرتونو ګټې دي تر ډېره بریده پورې هغه هغه باندې فوکس کوي. دا سمه ده ځینې بشري حقوق چې هغه د ښځو حقوق دي په هغه د ماکس وړ دي چې هغه پرې بحث وشي، ولې ځینې مسایل نور دي. مثلا د مثال په توګه په فلسطین کې تاسو ګورئ نسل وژنه روانه ده، او په هر هیواد کې حتی لاریونونه ترسره کېږي، په اروپایي ټولنه کې، په امریکا کې لاریونونه ترسره شول، خو هیڅوک هم غوږ نه ګروي. د دې لپاره چې د درېیمې نړۍ هیوادونه هغه قدرت هغه ځواک نه لري په خاص توګه افغانستان، نو زما له نظره دا هم کولای شي چې دغه بندیز دې ته اړ کړي چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم ووایي، او بل دا بندیزونه زه فکر کوم کیدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
بینټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي، او هر ځلې د طالبان حکومت د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو په نقص باندې تورن کړی دی. بل خوا د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په مشرۍ د معترضو پښتنو لوی پلاوی د اکتوبر د 11مې لوی ملي جرګې ته د بلنې لپاره په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره لیدل کتل پیل کړی دي. د پی ټی ایم رسنیزې څانګې ازادۍ رادیو ته ویلي د جرګې نماینده پلاوی تر دې دمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په مشر ګوهر علي خان سربیره دغه ګوند له نور مخکښانو، د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند له عمومي منشي میا افتخار حسین، او د پښتونخوا ملي ګوند د بلوچستان له ایالتي مشر عبدالقهار ودان سره لیدلی، او د اکتوبر د 11مې قومي جرګې عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې ده.
مشر منظور پښتین هم په پښتونخوا کې کلی په کلی، بانډا په بانډا، د هر مخور مشر کلی سپینګيري، د قومونو مشرانو سره په مختلفو ساحو کې، په مختلفو ولسوالیو کې، په ډیسټریکټونو کې، په ځلو کې ګوري، او هغوی د جرګې ملاتړ ته رابلي. نو داسې اټکل کېږي چې جرګې کې به 50 نه 70 زره کسانو پورې برخه اخلي، او دوی به د پښتنو راتلونکي پخپل لاس جوړوي. دا چې یو لسم د اکتوبر پورې به هر میشتي څه کولای شي هغه لاندې معلومات به دغه په اړه کې درکم. موږ په درويشتم یعنی سبا په جرمني کې په کولن کې یو پروګرام لرو چې په غید لار نه موږ ټول مخاور مشران د جرګې ملاتړ ته راغولو. بیا ورسره دغه نه په سویډن کې ده، همدارنګه د هالین ملګرو او بلجیم کې هم ځنی پروګرامونه په لار اچول شوې دي چې ټول پښتانه ځوانان مشران کشران ټول سره به خبرې کیږي، او هغه به د جرګې ملاتړ تر بلل کیږي. تاسو نه ډیر مننه چې ما ته وخت راکړه.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د پښتنو وړي او لوی جرګې شوې دي چې په دورستۍ کې یو تر ټولو لوی جرګه چې څلور زره پښتنو اساس پکې ګډون کړي او د 2023 کال د مارچ میاشتې له 11مې تر 14مې پورې وه. د غیر څلور ورځنۍ جرګې په 15 مادهیز پریکړه لیک کې په پاکستان کې د پښتنو لپاره د یو متحد ایالت د جوړېدو غوښتنه شوې وه. خدا ځل د پښتنو ګڼ فعالان د یو بیل ریاست او هیواد د اعلان ترڅنګ د ازادۍ غوښتنه زیاته تکراري، اما پی ټی ایم لا نه دی ویلي چې د جرګې لپاره به کومې مادې د پریکړې په موخه وړاندې شي. او کسان تیرونی طالبانو د غازی امان الله خان لخوا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د اخیستلو 115مه کلیزه د غونډو په ترڅ کې ون منځله او په دې ورځې عمومي رخصتي هم اعلان کړه، خو هیواد کې عامو خلکو ته د دغې ورځې په ویاړ د ملي بیرغ د پورته کولو یا منځنو اجازه نه ده ورکول شوې. د دې ورځې په مناسبت یوازې ننګرهار کې ملي بیرغ د ماشومانو لخوا پورته شوی، او په کابل کې بیا د طالبانو له بیرغ سره د ملي بیرغ پورته کوونکو څخه بیرغ اخیستل شوی او راکوز کړی شوی دی. له افغانستان د باندې بیا افغانانو د خپلواکۍ د 115مې کلیزې مراسم په مشاعرو، کنسرټونو او د ملي بیرغ په جلوسونو نمانځلی دي. په دې لړ کې د امریکا کالیفورنیا د فرانسې پاریس د برېټانیا لندن د اتریش ویانا د جرمني کولن او مونشن او د استرالیا په شمول کاناډا کې لوی جشنونه نیول شوي. تر ټولو سترې غونډې په امریکا او فرانسې کې شوې دي چې تنظیمونکي وایي د ملي ارزښتونو په اړه خارج کې له نویو نسلونو سره د پوهاوي د زیاتولو په موخه دا پروګرامونه تل نیسي. د ترتیبونکو په وینا فرانسې کې د استقلال جشن تر ډیره علمي ویناو او مشاعرې ته ځانګړی و، خو د امریکا کالیفورنیا کې بیا د لسګو نظر افغانانو مخې ته میرمن نغمه کرن خان او آریان خان ملي ترانې او سندرې ویلې.
افغاني کلتوري ټولنې د افغانستان د استقلال یو سل پنځمه کلیزه ډیره شانداره ول مانځله. عدالت غټ واړه ځوانان ټول راغلي وو. مونږ ځوانانو ته احساس ورکو چې مونږ افغانان یو، د افغانستان بیرغ دی، د افغانستان اتلان هم ورته وخوده، د احمد شاه ابدالي عکسونه، د میرویس نیکه عکسونه، د غازی شاه امان الله خان مرحوم رحمت الله علیه عکسونه، او داسې د شهید داود خان او د نور هغه اسیری چې په افغانستان په تیر د ګیلمن قربانیانو ذکر هم مونږ وکړلو. خپل ځوانانو ته د افغانستان تاریخ خوښولو، او ځوانان ډیر زیات خوشاله، ځوانان خپل ویلې چې موږ د تاریخي غونډه کله نه ولیدلې، د افغانستان بیرغ، د افغانستان خوراکونه داسې و لکه نن چې دوی په افغانستان کې واغ ځوانان چې د افغانستان راغلي، هغه هم دا ویلې چې یاره منته افغانستان رایت کړو په سترګو کې به وښ کې.
تاسو ته به تر معلومه ده چې دا غاسي غونډې او دا غاسي کلتوري ورځ لمانځل یو خو د افغانانو د یووالي او اتفاق نښانه ده، او بلخوا موږ په دغه غاسي غونډو باندې کولای شو چې خپل هغه کلتوري ورځ، هغه فرهنګي ورځ خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو، ستاسو موږ وکولای شو د خپل تاریخ او د خپل ویاړلي ورځ تازه وساتو.
ډیره زیاته مننه د هغو افغانانو نه کوم چې دوی د ملي بیرغ سره د یو سلو پنځمه کلیزه ول منځله جشنونه وکړل، اتړونه وکړل، د افغانستان د آزادۍ هغه غږ چې دشمن غوړي چې دپې کې هغه مطلب دنیا ته وخوي، په دنیا په هر ګډ کې هغه غونډې وشوي، رټول شول، چا د سوشل میډیا له خوانه پیغامونه خپور کړل، او یو امید داخل افغانانو هم دا داخل کې چې مشکوم را افغانانو سیګی دي، تم یو امید پیدا شو چې موږ هم څوک لرو په افغانستان کې، یو دا قسم ولس هم موږ لرو چې په خارج کې موږ یې کړی نه یو. کنه تبلیغات دا کیږي چې په خارج ته څوک لړل دا د وطن په غم نه دی، دا د وطن په درد نه دی، ورونو دا سینه ده. افغانان ډیر په وطن مین خلک دي، هغه د دنیا کې هر ګړ ته تللی دي. تاسو ته مثال پرون ورځ نن ورځ ملاویږي چې نن سم اګست دوی سره کم په نره او په میړانه باندې ولمنځو.
په ټولنیزو رسنیو افغان فعالانو بیا ټینګار کړی دی چې امانی خپلواکي په رښتینې معنا خپلواکي به چې په افغانستان کې د مدني قوانینو، بشري حقوقو، اقتصادي پرمختګونو د رامنځته کېدو ترڅنګ د نورو محکومو ملتونو لپاره له انګریزي ښکېلاک نه د خپلواکۍ د اخیستلو پیلامه وګرځېده. بلخوا د طالبان لوړپوړو چارواکو په دفاع وزارت کې جوړ شوی مراسم متویناو کې ویلي اوس مهال بشپړه ازادي راغلې، او په خوانی حکومتونو د مانی خپلواکۍ کلیزه داسې حال کې منځله چې امر یې هم له نور اخیسته. او په جرمني کې مشت افغانانو لپاره بیا د احتیاط په پا پاره خبر داده چې جرمن چارواکي وایي دا افغانانو د کډوالۍ دوسیه او پناه غوښتنې د لغوه کېدو له خطر سره مخ کېدای شي چې د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللی وي. د جرمنی د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر وایي روستیو کې ګڼ افغانان چې د طالبانو لخوا ورته د خطر په نوم دوی سره پناه اخیستي افغانستان ته آزادانه سفرونه کوي. له آر ټي ایل جرمنی ټلویزیون سره په خبرو کې د کریسچن ډیموکراتیک او محافظه کار ګوند د پارلماني ائتلاف مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای دی چې حکومت له دې مسلې سره هیڅ چلن نه کوي. د کټوالو په چارو کې د جرمني د حکومت ځانګړي استازي یواخیم سټامپ بیا ویلي هیواد نړۍ په مخ باندې خلاص دی، خو د دې په خبره احمق هم نه دی. هغه زیاته کړې چارواکي باید دا یقیني کړي هغه کسان چې د پناه غوښتنې کړي وي او خپل اصلي هیوادونو ته د رخصتۍ لپاره تللي سم دستي د پناه غوښتنې حیثیت لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي.
دغه موضوع تر اوسه پورې په جرمنی کې کراسوي نه ده، یعنی دقیق نه ده. د جرمنی حکومت په اړه شواهد او کرم هغه نه لري ثبوتونه، ولی دوی وایي چې موږ په دې اړه څېړنې کوو، که چیرې دغسې یوه مسله په رښتیا ثابته شي نو د هغو افغانانو چې د ایران یا پاکستان له طریقه د جرمني له حکومت څخه په پټه افغانستان ته تلل دي، د هغوی کیسونه به له خطر سره مخ شي.
په دې اړه ممکن ځینې محدودیتونه اوس رامنځته شي، ځکه تر اوسه پورې په ایران کې یا افغانستان ته کله چې خلک ځي په پاسپورتونو کې ټاپنه ورته لګول کیږي. اوس سیاستوال وایي چې باید داس قانون را منځته شي تر څو د ټاپې لګول په هغې کې جبري وي، یا کله چې څوک په نور هیوادونو ته سفر کوي یا ټیکټ اخلي باید او له هغې خوارځي باید په پاسپورت کې ټاپه ولري. نو له همدې کبله د افغانستان ته د کسانو د لګلو د ریپورټ په اړه هم بحثونه شوي دي، خو دا معلومه نه ده چې دا بحثونه به نتیجې ته ورسیږي که نه، ځکه په افغانستان کې تر اوسه پورې یو قانوني حکومت نشته او جرمنان او په ټوله کې اروپایي ټولنه د افغان حکومت هغه چارواکو سره چې اوس هلته واکمن دي اړیکې نه لري او ښایي هلته ډیپورټ په اسانۍ پیل نشي.
په المان کې د افغانانو موقف او د هغوی د اقامې څرنګوالی فرق کوي. یو شمیر هغه افغانان دي چې المانی پاسپورت لري، هغوی هر وخت کولی شي چې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمیر هغه افغانان دي چې هغوی د مسلکي کارګرو په توګه راغلي دي، هغوی دلته ډاکټران دي، انجینران دي یا په بله ساحه کې کار کوي او پر هغه اساس دوی ته ویزه ورکول شوې ده، هغوی هم کولی شي چې افغانستان ته سفر وکړي. خو هغه افغانان چې د مهاجرو په حیث، د پناه غوښتونکو په حیث المان ته راغلي دي او د پناه غوښتنې وروسته و دوی ته له څو ډوله قبولیو څخه یوه قبولي ورکول شوې ده، هغه پر دې اساس ورکول شوې ده چې ګواکې د دوی په هیواد کې د دوی ژوند د ګواښ سره مخ دی. نو که دوی خپل هیواد ته سفر وکړي او دا خبره څرګنده سي چارواکو ته روښانه سي، نو هغوی دا تر نظر لاندې نیولای سي چې له دوی څخه دغه د محافظت دریز چې دی دغه موقف برته واخلي.
او په افغانستان کې لوڅو کلن ځن وروسته د شپږیز کرکټ لیګ تر سره کېدو او په دې لیګ کې د ټولو مشهور افغان لوبغاړو ګډون یو وار بیا د افغان کرکټ د لا غوړېدو په اړه هیله زیاتې کړي. شپږیز نه هم پړاو لیګ چې د اګست په 12مه پیل شو، په سپانسر کې د تخنیکی ستونزو له امله د لوی افغان لوبغاړو ګډون ستونزو سره مخ و. خو د شننکو په باور دغه لیګ ته له بهرنیو لیګونو نه د محمد نبی، راشد خان، نوین الحق، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي او عظمت عمرزی ورستنېدو نویو لوبغاړو ته په خپل راتلونکي لا زیات ډاډ او هیله مندي ورکړې ده. سکل شپږیز لیګ کې حسن ساخیل، درویش رسولي، علامه محمد غزنفر، محمد اکرم، زبید اکبری صدیق، قتل وفی الله ترخیل او عبدالملک هغه نوی او ځوان لوبغاړي چې تر نورو زیات وزلیدل او حتی بیټنګ او بالینګ کې په مشرانو لوبغاړو هم رحمونه کړ. له پخوانی او هیرو شو لوبغاړو نبی شهزاد محمدی، حمزه هوتک او شرف الدین اشرف هم هغه کسانو چې وربیای د ځان د ثابتولو هڅه وکړي. د ملي لوبډلې د برحال لوبغاړو ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي، نوین الحق، راشد خان او نبی ساحل خیسته لوب هم مینوال خوشاله کړل او پر کابل لوبغالي د کرکټ د علاقمندانو سیلاب ور برابر کړو. خو د لوبغاړو ټوک ټکالو هم د سیالیو خوند سوچند کړو.
اورال کومنګ او تاسو د شپږیز ایونت تراسو د کراود برخه پکې دی هره دونه د زکه چې کراود دا پیره پوره ډیر کافی ډیر زیات کراود راته ټول خپل غاړي لنزینه تشویقول. نو په دغه سی حالات کې د شپږیز کول د ما په نظر باندې دغه د الکانو لپاره د انټرنیشنل کرکټ او ډومیسټک کرکټ ترمنځ کم گیپ دا گیپ کمول لپاره د دغه سی ایونت کول د ما په نظر باندې ښه خبره ده. نو د شپږیز پوزېټیو د ما په نظر ممدغه او چتا ته په بل خصوص د راشد دل تراته گو دی راشد خپل عدالت پارٹیسپیټ او برخه اخیستل، ځکه چې راشد چې داغه دی ٹی 20 کرکټ کیپټان دی، دی ٹی 20 ټیم کیپټان دی، نو هغه به دغه لوبغاړي نزین او ګوري او د ینګ لپکانو لپاره د ځوانانو لپاره هغه لکان چې دوی ارمان او چې وګوري ورسره دی هغه سره په یو ځای په میدان کې لوبه کول دا دوی بوس کوي، دوی ته کانفیډنس ورکوي تر څو دوی وکولای شي چې دغه خپل ډومیسټک کرکټ دغه کیدی لدغه دینه شروع کړي او په انټرنیشنل کرکټ باندې ختم کړي.
بلخوا د کرکټ یو شمېر شنونکو په شپږیز لیګ کې د سپانسرانو بیروبار او ناسم تنظیم د لوبو د کیفیت او خبریالانو ته تر میدان د کم لاسرسي له امله یو لړ نیوکه هم کړې دي.
دا د شپږیز چې نه هم پړاوي وو باید خطر سره شوی وای، ځکه موږ کرکټ بورډ سره او د موږ د کرکټ بورډ د شپږیز چې کومه کمیټه ده هغه سره د ټولو شپږیزو د تیرو تجربه سره وه او پرانچایز کرکټ دنیا کې چې دا او د افغانستان د کرکټ د سټېټس هم سبا چې دا د افغانستان کرکټ کې بهتري راوصل پکار دي بهتري راوصل په دې کې اداره راولي یو بدبختی خوشبختی ده کې دا وشول چې هغه فرانچایز کوم مالکان چې مخې دوی دا د اونرشپ ورکړ شو دا د واخه چل سوغه مې کرکټ بورډ پیږي چې کومه موضوع وا خوشبختی ده چې تیر وختو پړاون نه خښه وای یعنی د مال نظر دا د هغه څه ونه شو لا خو مثبت پوینټونه تر بشپږی ده چې دا د وشول دوه دانیو یو دا چې ټول نشلټی مالکان په برخه واخیستل او دوم دا چې نوې ځوانان د توپوهانه په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر خو درېدل
ګوري افغان کرکټ بورډ هر کال للس خبره د کلونی کرکټ په کچه باندې ټورنمنټونه تر سره کوي خو هغه معیار هغه کوالټي چې دغه ټورنمنټونه لپاره پکار ده بدبختانه پخې کې ډیر مشکلات دي کاغه د وکټو برابرول وی کاغه د لوبغاړو انتخاب وی او کاغه د کمپټیټیو کرکټ خبره ده چې څنګه مونږه سیالي وکړو هغه کمبوت لیدل کېږي چې مونږ د مغه وجنه کلونه کېږي چې په ملي لوبډلو کې چې کوم مشکلات درو کاغه د فاست بولر وی کاغه د یو خفینشر وی کاغه د یو خو اوپنر وی چې بلا بلا فرمټون لمنګ ورکو نو هغه کمبوت پکې لیدل کېږي او په خپل کپتانان هم ډیر باور نشي کولای په خپل ډومېسټک کرکټ باندې دا غسی چې کرکټ بورډ باید توجه وکړي
او سم ټولنیز رسنې په ټولنیز رسنې او بیا د طالبانو امر بالمعروف وزارت لخوا د موسیقي د یو وزر آلات وسوزولو کندهار کې د لډو یا چکی لوبي د بندولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشيه او د مکتبونو پر پختنه د مولوي کبیر خندا باسونو جوړ کړی د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو تیرونه د خپل یو کلن لاسترونو د راپور شریکولو پر مهال ویلي دوی تیر یو کال کې یو وزر ادرس او 28 د موسیقي مختلف الیس وزولي ډیر زره فلمونه لمنځه وړي او د موسیقي غږون کې هم په سزا وسولي د غراس طالبانو د فرمان لمخې په کندهار کې د لډو لوبي د بندیز او حرموالي اعلان کړی او له خلکو راټول کړي لډوګانی هم سوزولي ټولنیز رسنیو کې بیا فعالان ویلي له طالبانو د حکومتولي اولیتونه پاتې دي او یوازې په یو او بل بهانه تر خپل دایرې لاندې پاتې افغانانو زورولو ته کار ویلي د طالبانو د پریکړو نقدون کې مفتي عبدالولي بیا ویلي د لډولو به حرام نه ده او قمربازي بل لوبه ده چې لډو سره کاملا فرق لري بلخوا طالبانو تازه په 15 ماده او څلور فصلونو کې د امر بالمعروف نوی قانون هم توشيه کړی چې یو لړ سخت اقدامات هم پکې پام کې نیول شوی خو طالبان ویلي دا قانون به د دوی د امر بالمعروف محتسبین لخپل سره کړنو راوګرځي اما عام خلکو بیا ویلي لخپل سره کړنو د طالبان راګرځول ناممکن دي مګر د طالبان د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال غ خندام تون باسونه راپارولی چې یو ټلویزیونی مناظره کې د نجونو د تعلیم د جواز پاړه کړی و د طالبان د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال چې د خپل پاکستانی لهجې او سرګندونو لامل تل نیوکه سر مخوي د ځلې یو مناظره کې د جنونو د تعلیم پاړه د یوې پښتنې په جواب کې خندا کړي چې خلکو دا کار له کبره ډک بلل دي او په ټولنیزو رسنیو بیا د کوزي پښتونخوا یو سیمه کې د 14 اگست په مناسبت د پاکستانی پوز لخوا له چرګانو سره د انسانانو د مقابلې د ویډیو خبرېدو هم باسونو جوړ کړو په خبر شوی ویډیو کې لیدل کېږي چې پاکستانی پوځیانو ځای خلک راټول کړي او د چرګانو د نیول لپاره سره په مقابله اچي او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبره کله هم د محل د مریض برېښنا تر ټولو ستر پلانټ په چین کې دی خو استرالیا غواړي د ټولو نړۍ په کچه د مریض برېښنا د تولید لوی پروژه پلي کړي دا پروژه به د استرالیا په شمالي ښار کیمبرا کې پلي شي چې 21 میلیارډ یورو لګښت پر راضی او 3 میلیونه کورونو ته برېښنا ورکړي د مریض برېښنا دا پلان به 4 گیګاوات برېښنا تولیدوي چې نیمه به یې سنگاپور ته د لاینونو غځولو په واسطه ورکول شي د استرالیا د انرژي وزیر میرمن پلیبرس کوي دا پروژه به استرالیا د نړۍ په کچه د زرغونی انرژي په ستر تولیدونکو هیواد بدل کړي په 2000 هکتار ازمکه د دې پروژې بیټری بچي لخي خو سره وسلي حتی د 40 گیګاوات برېښنا د ذخیره کولو ورتیا ولري چې تر 2030 کال پورې به بشپړ او د پروژې په مالی تمویل کې به استرالیایي میلیارډر مایک کانن بروکس هم مرسته وکړي او په افغانستان کې به موهغه زر شړنګون کې ډلې ډېرې لیدلې چې د سرو زرو د وی تولې د پیدا کولو په لټه د پنشیر او کونړ د سین په غاړو ورځي ورځي تیرې خورا شي د زلمو د هند د سرو زرو له هغه کان نه خبر کم چې تر اوسه تری 800 ټنه سرو زر استل شوی د هند په بنګلور او کرناټکا کې د کولار د سرو زرو کان نه په 1880 کال کې استخراج پیل او په 2001 کال کې استخراج منع شو. د طلا د دغه کان ساحه کابو یو نیم کیلومتر غځېدلې او تر ځمکې لاندې 3 کیلومتره ژورو کې سره زر پټ وو. تر دې چې افسانو کې راځي دا کان یو وخت د سرو زرو ښار و، خو تاریخي روایتونو کې دا هم راځي چې دا کان یو وخت د پاکستان تر ولکې لاندې د سند آریایانو او بیا وروسته د ګنګا، چولا، هویسا، ویجنگر، بیجاپور او د میسور د ټیپو سلطان تر ولکې لاندې وو او معلومه نه ده چې په خوا ترې څومره سره زر استخراج شوي دي. د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د سرو زرو په دغه کان باندې 2000 مزدورانو کار کاوه او په 2001 کال کې چې د دې کان استخراج منع شو 3800 مزدورانو پکې کار کاوه. د احصایو له مخې په یوه پیړۍ کې له دې کان څخه 800 ټنه سره زر استخراج شوي چې ډېر یې انګریزانو له ځان سره وړي دي. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له څپو پاڼو خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرح لې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي اساسه خبرداري ورکړ چې شای ترهګر یو ځل بیا د افغانستان لخوري د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 منټي په څیر بریټ وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو وی غونډه ته دا هم ویل چې د نړۍ پام د غزې او اوکرين جګړو ته اوښتی دی او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼې افغاني ټویټر د شغلي دوراني څرګندونې رد کړې دي او ویلې دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کیږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، کمو خوښ شوه سبسکرایب کړئ او د ازادي رادیو په فیسبوک هم دا بحث لیدل شي. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. ل جرمنی د سکایپ لالاري د افغانستان په خنۍ ډیپلوماټ په اتیاي مولسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه امیر ګران را سره دی. د دوی هر کله کوم دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هر کله کوم ګران سپ څه فکر کوي چې د افغانستان او د اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
پاکستان دغه نیمه پیړۍ کېږي چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالي یا د افغانستان په تړاو یې لوبې کړې دي او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبې لسره پیل کړي. زه به تاسو ته مثال ووایم او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، زه په اسلام آباد کې ډیپلومات وم او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغانستان کې کړي دي هغه ما ته معلوم دي او په هغه باندې موږ کشمیر راپورونه البته افغانستان ته لیږل دي او د هغه پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې البته یو کتاب نشر شو چې په نوم دی وایټ بوک یا سپین کتاب باندې یادیدو او هغه بیا دغه دی جهادي تنظیمونه یې چې دی نواز شریف او دی ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د ایسای دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل، حمید ګل هم ورسره ولو، بیا دا ټول وزارتونه ارشیپونه یې چور کړل او هغه هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګری ډلې دي او ترهګری ډلې په وده کې دي، لږې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ، البته دا واکمنۍ ډیفیکټو واکمنۍ ده او هغه بین المللي اصول یا هغه مالفی چې باید طالبان دی حکومت ولی داوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلی دي او نه مراعات کړی دي، او لځکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي، او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته ډیفیکټو واکمنی وایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړي دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندیښنو احتمال له پاکستانه کیدای شي، دغه صحیح خبره ده؟ دا ولې دا ځکه صحیح خبره ده چې په خپل وګوري القاعده داعش مثلا په خپل لشکري جنگوي سپاهي صحابه لشکري مجاهدين دغه سی ټي ټي پی دا ټول او دغه سنوري.
ګران صاحب مننه، هم دې دغه ټیکې ته بیا هم راځو. د مومن صاحب یو نظر به واخلم. مومن صاحب، په پاکستان کې بریدونه هم زیات شوي دي، له مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي د امنیتي برخه؟
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې، دغه چې کوم د جون میاشتې راپور دی نو په هغه کې وایي چې په لومړیو پنځو میاشتو کې په پاکستان کې شاوخوا څه باندې 400 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي، چې په هغه کې څه باندې 900 کسانو ته مرګ جوبل اوړېدلې ده. او دوی دغه خبره کوي چې د دې څه باندې 80% بریدونه چې دي په خیبر پښتونخوا کې شوي دي، او دوی بیا ورسره همدغه تور لګی چې زیاتره بریدونه هغه د افغانستان د پلان شوي دي، د افغانستان ځمکه هغه کارول شوې ده. خو کومه خبره چې پاکستان کې نو کتا سو په غټ پکچر کې دی ته وګورئ، نو په دې ورستیو کې د پاکستان د بونو چارو وزارت دغه خبرونه مخترال چې د امریکای چارواکو سره د ملاقاتونه شوې دي، او په ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی پر دې باندې باس کړی دی چې داعش او طالبان لپاره پاکستان دغه سیمې لپاره خطر دی. په نور وسلوالو ډلو خو زیاتره دوی پوکس هغه په داعش باندې دی. بیا که تاسو وګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسلوال برید وشو، کوم بریدونه وشول، نو په هغه کې تاسو کتل په هغه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوبله وخته. بیا په ایران کې چې کوم برید وشو نو
یعنی لوی تشویش داعش،
لوی تشویش شو په دغه سیمه کې هغه داعش دی.
خو دلته یو سوال داده، داعش ته تشویش دی دا بل ګران صاحب څخه واورو. ګران صاحب، د داعش ته تشویش دی یوې خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي، نو بیا طالب ته ولې د انتقاد ګوته باید ونیول شي؟
سوال هم دغه دی شیبر صاحب. خبره داده چې ما خپل یو څه وخت مخکې د طالبانو د پاکستان د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان چې ورته وایي د هغوی یو نماینده و، بیا د پاکستان پوځ ونیو او بندي کو، او بیا وروسته خلاصو د یوې معاملې په نتیجه کې. هغه ویلي دي چې د داعش او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخه دي. اصلا دا دی چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استبلیشمنت غواړي چې په ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا دلته تراګریزي حملې یا تراګریز فعالیتونه زیات شي.
ګران صاحب وبښئ، په دې برخه کې مومن صاحب تازه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف څرګندونې دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې ده په وینا دوی شاوخوا 6 میلیارډ ډالر ترلاسه کړی دي، خو ګومان کوم 150 میلیارډ ډالر دی یادوي چې دومره پاکستان زیان لیدلی دی. څېړونکو چې له مشال رادیو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي، د کوم چا خبرې ساس په ذهن کې شته چې هغه څه وایي؟
نو څېړونکو هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګری په ضد باندې، ناغه د پوه یا د اسټابلیشمنت لاس ته ځي، خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کې یلته کې دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي، کار خبره ده چلته کې سرمایه کاران ناراضي، انویسټمنت بم نه کیږي، خو زیات تاوان چې د هغه ولسون تر رسیدل. ځکه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبرو کوم، نو په شمالي وزیرستان کې پوره روغ روغ میرلی بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زمونږ د کورونو روپو کاروبارونه منګ با د لکون روپو زکات ورکو اوس هغه په خپل مشال له سره په خبرو کې دا خبره کوي چې اوس هغه خپل زکات تراستي لکه زما د خبرې مقصد دا لري چې لکه دا اکثره پاکستان فوج دا دریز ورکوي چې هلته کې زمنګ په خپل دونه تاوان وشو خو هلته کې به ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوه دي پوسټا یا حکومت ریاست ته خو پیسې راغلي ترګری پرځت باندې خو که دغه تمنګ را شو د داعش مسله داعش مسله دغه ته پاکستان راپورته کړی دا کو څنګه چې ګران صاحب خبر وکړه نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه باندې بریچ شو په جون جولای میاشتو کې پاره کې سبان د سل کسان وجل شو سبان څلور شپته کسان وجل شو او سبان د سل هغه جوبل شو دا غیزی موریم داعش اغستو په باجوړ کې اکثره وسلوال بریدونه کیږي دا غیزی موري داعش وسلوال لاله اخلي خو د رائټر ریپورت وختي وکړه نو پاره کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کوم بریچ شوی وو او دا غي زیباری چې داعش ډلې کوم منلې و غفاری ډلې نو دوی و چې غفاری هغه رائټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي نو دا غي په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاری تللی دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي خو هغه په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دی ورکړي نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه هم دغه امریکایي ځواکونو پخوانی د قومنده د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر چې دی مکینزي هغه هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی لپاره بریټ کولې شي دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی غاز یا چوي دي او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبانو افغان طالبانو جلا شوی دي غریب ملکونو ځوانان دي هغه د تر روان دي بیا د داعش په داستر کې باندې په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رائټر سره خبرې کړې پاګه کې غوډه خبره کوي چې په دې کې 90% چې دی هغه غیر پښتانه دی په داعش کې هغه غوډه خبره کوي او هغه وجه دره چې داعش خپل ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګاندا ستراتیژي داسې مخترونه کړې ده چې خپل لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه
ده اندیشنو یو ور هم ده ګراتسپ مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي جرمنی دا خبر ورکو چې دوه افغانان د تروریزم د ګواش په ارتباط چې دوی قشتل سي په سویډن کې د جرمنی د امنیتي چارواکو په وینا حمله وکي دوی نیولې دي یو رامین نومي چې بلم ابراهیم او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي کله چې دغه راپورونه خبري شي نو بیا خو دغه اندیشنه ورسره زیاتی شي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یو تهدید بدلیدونکې ده د آصف درانی خبره خو بیا لدغه اړخه بیرته یو څه سم نه ښکاري
دا سده شیبر صاحب چې په خپل تاسو وګورئ چې په دغه څول سيزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنگ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې دا په خپل د دغه لوی قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړی شوی دی ما مخکې عرض وکاو چې په خپل د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا په خپل تراګر دی او د پاکستان په دې وسی کې دوه مخونه دي لبلې خو دا سید دا اندیشنې موجود دي دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم بل خبره دا ده چې دا تراګر چې دي د اشاري سوي دي مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه ده چې په بمبئی کې یو حمله وسو تراګری ځ حمله په دغه حمله کې پاکستانیان ول او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نمیدو چې بیا هغه اعتراف وکاو چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ را کړی دی بل خبره دا ده چې بیا په 2013 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سٹیټ اکټرز یو نن سٹیټ اکټرز دی او یو سٹیټ اکټرز دی سٹیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي کچیرته مثلا دغه تراګر او ته چې هغه په لندن کې په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزي حمله تر سره کړې دي دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي هغوی ته مواد ونه رسوي هغوی ته مثلا مالی چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي فایي
شیبر صاحب کتا سو ګورینو د مشال ډیو رپورت ته وسم د مشال ډیو په ویب سټ باندې پروت دی هغه ما وختي کتنو پاره کې دا خبر راغلی چې په وردک کې په هرات کې په مختلفو ځایونو کې یو خدایش بریدونه کړی دي نو بل خو د طالبانو چې کومو د استخباراتو څنګه دا غي کې ځنی دایش وسلوال هم ورنوتی دي پاره کې شامل شوی دي بل خو کبه تاسو ګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف لی په خپل دا تورونه لګی په خپل دا خبره کوي چې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل په کابلی سیمو کې ځای پر ځای کړل شو دغه سی د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض امید دا وخت د پوسټ په قید کې دی او تیر ورځ پوسټ دا هم ویلي چې د فیض امید سره دغه ځینې ملګري مونږ نیولې دي او خبرې دا سې دي چې دغه ملګری مونږ په دې تړاو نیولې دي چې دغه ملګرو نه دا پښتني هم روان دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کول لپاره دوی نه امني ځایګولې ده دا وې دا خبره ده نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دي په پاکستان کې د وزیر اعظم د خبره کې چې عمران خان په وختو کې نا امني زیاته شوې ده او دغه وخت
د دې ټول خپل اختلافات
او خپل اختلافات دا چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې د غسیمه بعد نړیوالو لپاره خطر نه ګرځي
ګران صاحب
زما نظر دا ده چې زه فکر کوم چې د تروریزم د تکولو لپاره یا د دغه پدیدې د محو کولو لپاره شداد چې د پاکستان په پوز باندې په استخباراتو باندې سیاغه د ایسا شبکه ده په وګړي باندې فشار واچول شي تاسو ته معلومه ده چې دا نیمه پیړۍ د پاکستان پوز او د پاکستان همدغه پوزي استخبارات ایسا انټر سرویسز انټيليجنس دغه له همدغه تراګر سره ملوث دي دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټاباد د ککول نظامی اکاډمۍ په ماهوته کې یا په ګارنیزیون کې کور ورته جوړ کړی او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو دا زه دقیق اسناد لرم او او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل شوی بولو او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین د ته ورتلل او د ته به هدایت ورکاو او هغه اساسي کوم هغه لازم ولو هغه مشورې به سره کولی بل خبره دا ده چې باغه وخت کې ګوري د اسامه بن لادن سی په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې لمنځه یوړل شو هغه وخت کې اسی په لیزرداري په دغه باندې خبرو او دغه وخت پاکستان دی وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو هغه خبر او هغه وس په استرالیا کې وای جزیره اخیسته ده دوی ټول خبر
ګران صاحب او بخشه ګران صاحب او بخشه دغه معلومات چې تاسو شریکول د البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې دي چې فرضاً له پوځي اړې د اوسامه تر کوره پورې تونلیستل شوې دي لیکن څوک بشپړ تاییدولای نشي او یا دا خبر هم څوک نشي تاییدولای چې آصف علي زرداری د اوسامه ابن لادن په ضد باندې عملیات کېدل دغه څوک خبرو اما بلې خوا ته تاسو فشار خبره وکړه مثلا په روسي کلونو کې امریکا د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوسر کومې مرستي کولې 800 میلیون ډالر به هر کال ورکول هغه باندې کړی دي او تازه یو نوې خبر ده چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی بریټ مخکې اشاره وکړه د ممبئی د بریټ یو تره چې په امریکا کې اوسېدو امریکا ویل چې هغه هند ته سپارو تاسو په دې برخه کې محمد صاحب راپورټ څه درلود تاسو په مشال کې
زماته سره پام نه
لري یعنی مطلب ملي دی چې یعنی په نړیواله سطح باندې په پدې کې مشک نشته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه شته د سینس فشارونه حتی د پاکستان کورنی فشارونه داسې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړه چې یوازې 60 کال څومره بریدونه شوې دي
بالکل بریدونه شوې دي او بل شیبر صاحب حالت کې مسله دا ده چې د پاکستان پوج هم ولګې دي هغه څه چې موږ خبر کیږي لکه وختي د پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبرې کړي د ریپورت د لپاره نو هغه به ته دا ویلي چې ګوره د کې پخپل باندې زمنګ دار پوجونه پوجیان هغه مري د سند د چلکا پوز قربانی نه ورکي دا د دې کې د کتا سو ګوري نو پرې درسته کې اکثره بردونه د پاکستان په امنیتي سرتیرو باندې شي په پوز باندې شي
خصوصا په پوز باندې
په پوز باندې
په خو به په پولیسو کې دلیا په ملیشو کې دل وس پوز
په پوز باندې کې ملیشو سرتیرو باندې کې نو هغه په بلوچستان کې کېږي هغه په خبر پختونخوا کې کېږي د دین علاوه نور چې په پاکستان نږدې ملګری هوا دی چین دا غوی چې کوم انجینران دی یا دا غوی نور وګړي دی په پاکستان کې په غوی باندې بردونه کېږي نو دا سې ډېری خبرې دي چې لکه اغیر دا بریخ چې د یوازې د پاکستان امولس نه یا د افغانستان امولس نه بلکې د پاکستان پوز غوی هم پنه کوي د پاکستان پولیس د پاکستان ملیشو ځواکونه
په دغه شرایطو کې د خطر نشته باس یو ډول راغون کو ګران سپ د په افغانستان کې د وسنۍ واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنیو واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوري کوي دغه روابط ممکنه ده چې نشتی شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري وسوګوري هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورمی جنسی تطللی ولو حالتی لخپل و خپلوان و سر لخپل
خیر اوز دغس راپورونه خو نهی تایید سیوی که نه؟
لیدنی کتنی که
گران سب دغس راپورونه هیچ وقتم آزاد رسنه فرزن لکه آزادی را رو نیست تایید اولی سی فلانه یل تطللی ده ترسوسی بر رسمی شکلونه ویل سی نن سبا خود خوال رسنه هم دیر آمده خلق دا خبری کی اما پا عمل که مثلا پا عمل که دوار خواه روابط پا اقتصادی و سیاسی برخه که په یو بل باندې سخت تورونه پوری کوي
بریدونه کوي په پولو
بریدونه کوي د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ باندې یو ورځ خلاص وي د په تازم له کندهار راپور درلو چې بازګران وایي چې خټکی او وینډوانی په خو په پاکستان کې خرڅې دي او د پاکستان لار به خي بنده سوي ده مهاجرین تر 15 لک ډیر افغان کډوال پاکستان له خپل خاورې په زور ایستل دي په دغه شرایطو کې کبیخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره جن روابط ولري لیکن په عمل کې دا ولوسونه ډیر په لري کې دودي
تاسو ته معلومه ده چې برسه دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشل دي اول ته یو خو دا ډیره اکستریمیست یا افراطی ډله ده چې ملاحبت الله پر راس کې ده او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په شدو باندې بندیز ولګیږي او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي یو دغه خبره ده چې پاګه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط دي او حکمرانی کوي او بلدادی سی آغا چوک چلکا ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباستانکزای او دغه سیزینی نور وزیران دی چی حقوی بیا غوالی سی لنریوالو سر شیعالی که ولری تعامل ولری او زمنان پرسمیت باندی او پی جندل سی نو خبر دلتا دادا سی آغا مقتدیر حلقه غوالی سی دلتا او او اوغوی له پاکستان سره اړیکې لري زما د معلوماتو له مخې چې په خپل د دغه ملاحبت الله ګارد یا د ګارد دغه مقتدر استخبارات او زمنان هغه څوک چې دوی امنیت یا سکیورټی ساتي هغه هم له پاکستان سره تعلق لري
تر هغه پورې چې آزاد رسنۍ یو موضوع تایید نکړي اغه څوک نشته تایید ولای شي فلانه ال فلانی سره ارتباط لري په دې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبان سره ډیر نږدې روابط وو د کوټ شورا ولا د پېښور شورا ولا او په دې باندې تورن شوې دي دوی بلې خوا ته فرزند پاکستان په خاني حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود فیض حمید کابل ته ولاړ د فیض امیر تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه، لیکن هغه فیض امیر اوس په زندان کې دی.
زندان کې دی، فیض امیر زندان کې دی، عمران خان په زندان کې دی. عمران خان هغه وخت چې کله کابل سکوت وکړو، نو عمران خان هغه وخت دا خبر وکړه چې افغانان د غلامۍ زنجیرونه وشلول، هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی. په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال له جیلونه خوشې کړي دي. دا موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت په پوزیشن کې هم دی په تورونه لګول. ها نو ستاسو خبره سم ده چې لکه خو ګران صاحب چې کوم خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره وشل شوی دي، دغه سی په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي ادارا چې کوم چارواکي یا پوزي چارواکي دغه خپلو کې سره وشل شوی دي، هغه ته دا خبره کوي چې څوک زیا پرو زیادي څوک دغه باقیات را مخته روان کړی دي، څوک د حمید ګل دي، څوک د اشفاق کیانی دي، څوک د راحیل شریف دي.
او بخښه مومن صاحب، د افغان طالبان په برخه کې خو پښکاره وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ موکو، کابل ته مور رسول، مرسته مور سره وکړه، اوس له غوښه سره دښمنی کوو. ځینې ښکارا ده خبره،
ښکارا ده خبره کیږي، بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي که تاسو خیلی په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې سراج الحق دغه سي محمود خان د دین علاوه په رحمان د ټولو غو تصویرانه غو ویډیوګانې مخترالي چې دوی سره یو ځل تکي، نو د سیم نه د چې لکه ګینې دوی یو بل سره غو اختلافات دي. خو اخکار یو بخ سړی ته دا خبر لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېده، کاروبارونه دي اغم د ولسونو
عملا رسېدلای دا، یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په زوړ روان دی، سیاسي ثبات ګډوډ دی، په پاکستان کې ډیر ګډوډ حالات دی،
او د دې حالاتو د وجه نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي، نو اوس د پاکستان د پوز مشر او نور چارواکي بار بار لګي چې دا انټرنیټي دهشتګردي ده، د دې مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو دا غي د وجه نه اوس پاکستان کې 30% پورې انټرنیټ وروشه وي دی، لکه چې انټرنیټي خدمات ورکونکو ځمېداري دا غوډه خبره کوي. نو دا غي د وجه نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغه د څومره تاوان ورسید،
نه له پاکستان څورز مخ کې د پاکستان د ټیکسټایل کمپني یو مشر ویډوګانې مالې دلې، هغه وای وای چې 15 لوی کارخانې به درلودي، په لکونو کسان لکار لویدلې دي، د میټولي بندې کړې دي. خو خیر، د اړخته د دې لپاره چې دا بحث بیرته راغون کو، ګران صاحب
بله یو عرض کوم، مثلا اول خو دغه د عمران خان او د فیض حمید د ایسای په خوانی رئیس د دغه د کورټ مارشال یا د نیولو په حق لباندې ما ځینې راپورونه چې هغه ډېر معتبره رسنۍ دي، هندی یا بنگلاديشي یا ځینې نورې دامې چې مطالعه کړې دي، هغه ته داسې ویل شوی دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې دا دې لپاره داسې عمران خان هغه ته نظامی محکمې ته را کش کړای شي، او دا په خپل عمران خان هم ورته اشاره کړې
ده. او دا خبره خو شوه ده.
یو بل عرض کوم، هغه دا دی چې مثلا هلته په بنگلاديش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې واوښتل یا بدل شول. هغه ته داسې تصور شیخ حسینه واجد نسوای کولای، ولې خبره دا ده چې هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان سره
ګران صاحب وبخشي د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي، په لنډو کې په اخر کې ساسو نظر واخلم، د سیمه حالات په کومه خوا روان دي، به تر کېدې شي او کنه د خرابې په خوا روان دي؟
زما نظر دا ده چې د سیمه حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي. دلته پاکستان غواړي چې خپل لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزي پروژې واخلي، لکه دغه آسف دورانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي. اوس وګورئ په بلوچستان کې ډیر بد حال دی، هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي، هغه اول خو په اسلام آباد کې په بیرحمۍ سره وټکاو او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي. او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي. بل مخکې چې مومن صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري، ګورې دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرنټیر کانسټبل لري دا یا مومن سکاوټس دا یا دغه دی او یا هغه ملیشي چې دي په دغه کې اکثرا پښتانه دي او دوی ته دا بے تفاوت ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې هم دغه قومونه مري. ولې دغسې حوادث یا دغسې تراګریزې پیښې په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو شهرو کې نه کیږي؟
مننه ګران صاحب، مننه ګران صاحب، له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره وخت مومن صاحب له تاسو هم منندویم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوې دي او په پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنیو پیښې د پیښو راپورونه ورکړل شوې دي. له لیدونکو منندویم چې تر دې دمه د خبرونه راسره وکتله.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له ازادي راډیو واورئ.